Deci pe Romea știi, o spăgucioară yani. Nu mi-o las să la nici de câine o cumat. Arcadul de pe vaci tot, de roda, n-a pe vaci tot. Te dați mărrah trebuie să ai avoră să ui. Cer mare bani.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچې دي دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولي دي ډیرو خلکو خپل باوړي وچ کړي بار سول ځینې نو دا پیغام کدي خو کښ تر مشران پر ورسېږي دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر به شي
ستاسي پیغام ستاسي نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
ژوند لاس دی ولسم ټولګي و دریم لوست زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت په پیژندل ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپیژندل چې حجره چې د هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې یې سرته رسولې او رایبوزم مو وپېژندې همدارنګه مایتوکاندریا هم پوه شولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي زموږ او ستاسي نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي رازو د لایزوزم جوړښت پیژنو دغه جوړښت چې دی موږ وایي تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایي مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوی وه مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشی کېدو مخنیوی کوي همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین شحمو کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشای پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره سي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي د لایزوزم په غاړه دي او دوی چې دی د حجروي هضم یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي دا کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو اسس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسي چې د حجرې زړه برخې پاکوي او پر ځای نوې جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي ورپسې راځو ګلجي اجسام وایو ګلجي باډي چې دی یا هم ګلجي اجسام چې د ګلجي اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشته او په موږ مطلب په ګلجي په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی او ګلجي اجسام چې د خپل هوار کسور ته ورته جوړشتنه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی او دوی اساسي دنده د پروټین د لبندۍ کول دي کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډی کې چې کیږي بیا ډله بندي کیږي په ډله باندې ویشل کیږي مشخص کیږي او همدارنګ د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړشتونه دي چې د فلټ غشا لرونکي یا هم هوا غشا لرونکي تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی او همدارنګ بل جوړښت دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې دا کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې ده د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکي جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي دا شي سوال د ګلجی اجسامو جوړښت او اساسي دندې موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دندې سترسي همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دندې سترسي همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثلا د ګلجی باډي یو اخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي ګلجی باډي ورسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي سنتروزوم چې دی د په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دی په هستوي حجروي ویش کې راښکار کیږي او په هستي کې د ستورو په ډول سره وجود لري سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دا سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبولونه لري چې هر جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبولونه لري او دې چې دی لکه څنګه چې ومویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري ورپسې پلاستیدونه چې دی پلاستیدونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونه کې وجود لري سایتوپلازمیک جوړښت لري او دی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګ مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي پلاستیدونه په عمومي په درې ډول ویشل شوی دي چې کلوروپلاست کروموپلاست او لیکوپلاست کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ شین خپل کلوروفیل چې دی شین رنگ پلاستیدونه دي چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وستون کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنګ پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ نارنجي او سور او همدارنګه کاروتینید مواد لري چې نبات میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کم کروم پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري ورپسې لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دی د ځمکې پر شو او ځمکې کې وجود لري مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدي لکه مثال کچالو چې موږ وايي په هغه کې د لیکو پلاست وجود لري او د لیکو پلاست انزایمونه چې دی کچیر مثال د بل شي تامل سره تعامل وکړي یا د ځینی ژوندۍ موجودات ځینی د کم نباتات چې دی لکه رومي او د ځینی پانې چې دی لومړی کې دی یو شی مګر اوس خپل خاصیت چې کی تغیر وکړي مثال رومي چې دی حول مطلب نارنجي رنګ په کرومو پلاست بدل کړي راځي خو وروسته کچیر دی شو ولسی دی په چی باندې د لومړی چی په لیکو پلاست بیا په چی باندې اوري په کرومو پلاست باندې اوري دا غره کوم د نبات ځنی شنې پانی چې دی هغه په چی کې په خزان کې جریږي چې دا هم په چی کې لیکو پلاست او وروسته په چی باندې اوري په کرومو پلاست باندې اوري او ام درنګه کچيري موج کچالو ته پنځه کې دی چې دی هغه به د لیکو پلاست په دله کې دی او کله چې دی آزادي هوا ته دا غره کوم د ډیر مودې د پاره کې شو وسی په شین رنګ اوري چې هغه به په کلورو پلاست باندې موج وای او ورپسې رازو هسته ده هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي حجروي ویش دی هغه هم په هسته کې سرته رسیږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولیږي هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخص غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا هستوي پلازما او هستګیا هسته چې څخه رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شحم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باز کوي، او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې، د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ارثي خواصو لیست په او ار ان ا په ځان ته مشخصه دنده سره لري، چې اساسي دنده یې ډېر چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې د په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لېږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثلا د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتی سیستم ته چیکي پیغام رسوي، کله چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونو رایبوزوم ته لېږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري، چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنی مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري، چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هستوي د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري، او د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه، منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش، سره او آبي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباتات، مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ورکوي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپله په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا هم سیلیا مترکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. باندې چې دی هغه کوچنی مګر دی، او مترکه چې ده یو مګر اوجدای، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوږده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره عامدارنګ مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتیني تارونه دي چې ډیر اساسي دنده سرته رسوي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په ټولېدو کې هم مرسته کوي او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دی او انزایم لري او گلایوکسیزوم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري او اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي دویمه پښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او دریمه پښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټولو ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوزو بلا من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی لرمه چی طوله جون رو غلصیت من بیست شرال هستت ولسم توگی و دریم لوسته نروز رازو ده مندل او وراثت په څپرکی کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرې وو زموږ استاسې درس چې دی د څوارلسمې صفحې څخه تر نولسمې صفحې پورې به دوام وکړي رازو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده یا مثال دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده و کې دا هیڅ کې مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال سي مګر ارثي خواص شدي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوي ده چې مثال ډېر یو شمېر ناروغ کسان چې دی خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارثي خواص شدي په کښې کې توپیر نه راځي یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل سي د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډیروالي کې رامنځته کوي په مثال چې عمر یې ډېر سي چې کله ماشومان یې رامنځته سي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موفقه به اوسي نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هیڅ ربط نه لري کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي و ځینې ناروغان دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې یعنی د دوی د رحم چې دی کوچنۍ لګن خسره کوچنۍ هډوکي مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانې چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا سي مایوبه پیدا سي که چیرې په عملیات سره پیدا سي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري هینې روغ سالم ماشوم به اوسي
یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی سي، یعنی د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډیری کوچنیان چې نیمګړي ووسي یا ځینې مشکلات ولري، هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي. چې یعنی نوموړی مور چې د هغه عمر ډیر دی، په هغه کې مثال دغه کم هورمونونه چې ترشو کوي، هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته شوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی، هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه وي، چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکوهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي، د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل دا شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي، د عصبي اختلالات سره مخامخ کیږي، چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی، دغه اختلالات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي. یعنی ماشوم چې دی، هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي. ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو. که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل، چې هتروزایګوس چې دی، که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري، چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص اوسي، یعنی که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي، په هغه کې دا دیته موږ څه وایو؟ هوموزایګوس وایو. یعنی دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه، او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي، هغه د هتروزایګوس په نامه سره، یعنی غیر خالص چې اوسي، هغه به د چې په نامه سره یادیږي؟ د هتروزایګوس. چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی، هغه د دوورګه په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول. کروموزوم چې دی، هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی، او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی. چې کروموزوم چې دی، هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري. عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي، تار ته ورته جوړښتونه دي، چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي، دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي، چې په کروموزوم باندې بدلیږي. چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي، هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي. چې دغه دواړه بازوګان چې دي، د یو نقطه کې یو د بسره وستل کیږي، دغه نقطه به د سنترومیر په نامه سره یادیږي. کروموزومونه چې دي، د جسامت، شکل او جوړښت له مثال فرق لري. ټوله ځینې چې دي لاند، ځینې میانه، او ځینې هم غټ اوسېږي. چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي، هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري. کروموزومونه چې دي، هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دي. کروموزومونه کې چې دي، د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي، هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دي، نباتات، حیوانات، د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري. چې په انسانانو کې چې دی، د کروموزومونو شمیر چې دی 46 دانې او 23 جوړې دي. چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمیر چې دی، د کروموزومونو شمیر چې دی، هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي. او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ سلويشت دانې نه جوړه اوسي، د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي. دوه انسر ښودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي، هغه ډیپلویډ دي. او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه، که چیرې کروموزومونه سره ورته سي په د شکل لري، هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره یادیږي. او همدارنګه ځینې جنسي حجرې، دا ځینې نه، یعنی کوم جنسي حجرې چې دي، هغه به گمیتونه چکله انتقالی، یعنی د مور پلاس چکله گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته، هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي. چې کله سره ځای سي، به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري، یعنی جوړه کیږي. خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي، کروموزومونه شمیر نیم کیږي، یعنی هپلوید په نامه سره دیږي، یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې. چې وروسته به چې کیږي، چې دوه سره ځای سي، به په ډیپلوید اوري. همدارنګه کروموزومونه چې دی، خپل د پاسه کم جینونه چې لري، د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي. چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه د پاسه چې دی، په لومړي کروموزومونه کې د ار اچ فیکټور، او په نهم کروموزومونه کې چې دی، د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زیرمه کیږي. چې د دغه جینونه چې دی، په دا ځای کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لږ دی. ورپسې راځو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي. مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکښې کې غالب او بل به پکښې کې مغلوب پاتې کیږي، مګر وروسته ولیدل سوله چې دا خبره چې وه یوازې دا نه، ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سوه چې لومړي ځل دپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه دا د پتوني ګل چې و سور سپینې لومړي نسل کې چې کله سره تزویج کړل، دا دویم نسل چې کله لاسته راوړي ولیدل چې هغه نه سور و او نه هم سپین و، کم نسل چې لاسته راغلي هغه ګلابي رنګ درلودی. په دې سره د دا ثابته کړله چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وه یو پر بل باندې دا سور سپین غالب سوي نه وه، چې دې ته د نیمګړي بارزیت ویل کېږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کېږي یا هم نیم منځنی بارزیت ویل کېږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی سو. یعنی د چې کوم اف یو نسل سره وړي و هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړه، اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کوي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو، یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص، دوه دانې چې ګلابي و هغه مطلب جینوټایپ چې و نه خالص و، یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وه، او یو یې چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص و، یعنی د دوی کم تناسب چې داسې و نسبت یې هم یو پر څلور ګلونه چې و سپین و، یو پر څلور یې سره وه، او دوه پر څلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودی، چې په دې سره دا ثابت سوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کیږي په هغه کې کیدای سي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي، ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی. ورپسې راځو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو. الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسي، چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي، چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی سو، د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی، مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې اے بی او د هغه څه کېږي انتقالېږي، چې دا چې دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډپلوېټ دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی، چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادېږي، یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو، او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده، یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي، چې دا چې دی فرق کوي په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی، یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي، او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای سي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي، او کچیر وای سره یو ځای سي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنې نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی، یعنې دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوټ دی، یعنې دا کوم ګمیټونه چې دی هغه چې لري فرق لري، چې یعنې ښځه یې د جنس ټاکونکې. ورپسې دا وه چې موږ کوم موضوعات چې وویله د ټوله د جنس تعینېدل و الیلونه وه کروموزومونه وه کروموزوم زموږ په جوړښت کې څونه اغېزه لري، یعنې دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي این اے جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویله، چې خپله کروموزوم د ډي این اے څخه ترکیب سوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي این اے تارونه وجود لري، چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اې څخه ترکیب سي د ډي ان اې او نور ساده پروتینونه د لاري چې کله سره یو ځای سي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي، چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوونکي واحدونه دي. دا اوس موږ اوس تاسو د نن ورځې په موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی، دویمه پوښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړئ، او اخیرنی پوښتنه ده د جنس ته انکیدل څه ډول صورت نیسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درس